په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د جنوري 8 ده. شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمو نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ اونیزه ادبي خپرونه به هم اورئ. خوبندې د بوریوال کاکړ نه دی و
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د خبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزی حکومت سرګندونې د ډاډ وړ نه دی. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مرجع ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. او د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجیني بم ازموینه بریالۍ نه وه. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې کړې ده. احسن اقبال په کاشغر گوادر اقتصادي لاره کې د بدلون په اړه د خبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نورو صوبایي مشرانو سره لیده کاته وکړل. د ویل دا خبره سمه نه ده چې ګواکې د دې راهداري ګټه رسوونکې اسانتیاوې پنجاب ته اړول سوې دي. خو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې دا سن اقبال سرګندونې د ډاډ وړ نه دي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی.
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته کومه داسې پخه خبره ونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلی وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د وروستو پاتې کېدو هڅې کیږي. خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خبر پښتونخوا او مرکزی حکومتونو ترمنځ د لانجې هواري لپاره یو کمیټي هم جوړ کړل شوې ده. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال راډیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یا ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت مسلم لیگ نون ډلې واکمن وایي چې د خبر د لارې له نقشې نه دا اړولې. خو د خبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پورې کوي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د اړولو هڅې کیږي. د پاکستان پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر روان انور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
دا عالمگیر نمیتن بکور کی دا وسلوال راجم شوی وو. هغه پخپلا یو پولیس مقابله کې وجلې شوی. څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم کاکړو. په دې کاروایي کې 15 کسان وجلې شوی چې پکې د 2 کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ٹی ٹی پی سره دی.
بل پلو د کراچی په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه په ورځ عملیات کړي چې پکې 4 مشکوک وسلوال نیول شوی دی. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مرجع ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال رډیو ته وویل له دوشنبې را په دېخوا په مرجع کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوې دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله. هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصه کړو. د ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا 10 ثانیې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل پلو د امریکا ځواکونه وایي چې د مرجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مرجی د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجیني بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا لاغ وروسته ده چې د هېواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ. ست سپینه ماڼۍ ویان جوش ارنیسټ وویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیک څخه سرغړونه کړې ده. د ویل لومړنۍ کتنې له هغه څه سره سمون نه خوري د کوم څه چې شمالي کوریا ادعا کړې ده. جورج ارنیسټ ویل د شمالي کوریا د ګام پاروونکی او د ملګرو ملتونو له یو شمیر قراردادونو په څرګنده سرغړونه ده. نوموړي ویل چې شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ډډې تکړل سوی هېواد دی او د هغوی دا یوازیتوب له دې ګام سره لا پسې زیات سوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ د شمالي کوریا تر دې اعلان سمدستي وروسته بیړنۍ غونډه وکړه. د دې هېواد دا کار یې وغنده او پر ضد یې د نویو بندیزونو راوړلو هوډ څرګند کړ. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی بریدونو په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یوه ویاند کرنل سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 ځله بمباري سوې ده. د ده په وینا له دې ځایونو به وړاندې هره ورځ 45,000 بیرله تیل ایستل کېده او اوس دا شمېر 24,000 ته راټیټ سوی دی. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو شورا په لسو غورو لوبډلو کې شامله سوې ده. دا له هغه وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوې څخه د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشالې ډونه ورېده چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. زموږ خپرونې تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي چې د اقتصادي رهداري په معامله وفاقي حکومت د دوی خبره نه مني نو تحریک به پیل کړي. په کراچۍ کې پولیس ادعا کوي د تحریک طالبان پاکستان 15 وسله والے وجلی.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د مدنی ټولن غړي وایي په سوات کې د غیرت په نوم د خزو د وجلو شرحه لوړه شوې ده.
د خودکشي ډیر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو او بل د جدي دغه غیرت په نوم چې کوم قتل عام کیږي نو هغه هم ډیر زیات کیسز موږ ته سکالي مخ ته راغلي.
او په پښتونخوا کې د لرغونو تاریخي آثار په اړه زموږ سړنی خبرونه د تاریخ پاڼه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړم به موضوع ته 13 ورځ د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په خبر ته لاړو. په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري د مغربي لارې د بدلون په معاملہ وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یو غونډې ته ځوابونه وویل. د صوبي حکومت وایي چې د وفاقي وزیر چوفاقي وزیر ورته دغه اقتصادي پروژې پاړه داسې ځوابونه ورنکړل چې د دوی د پاره د ډاټ وړ وي. په دغه اړه تفصیل د زلان یوسفزي پر راپور کې وو.
تو د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکلي شوي 14 نکاتي سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې هم ځواب کړي. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي رهداري د 46 ارب ډالرو په منصوبه کې له 45 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے.
مانن دا خبر هم واضح کړه چې د ځنی ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي خارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بے بنیاد پروپاګاندا ده ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته نو نوې انډستریال زونز څنګه جوړې دي شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں. تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
د حسن اقبال د خبری غونډې لږه شیبه پس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی هم هغې خبری غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهدارې د بجلی ټولې منصوبې پنجاب کې پیل کړي دي، نو انډسٹریل زونز یا صنعتي خرګوټي به هم هلته جوړیږي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا.
زافسوس سروایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راته خبرې وکړي. مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلی وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
همیں اس اقتصادی دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے. اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
خوبیہ دا منصوبہ بندے او پر مختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وائی پلومڑی پڑاؤ کے بدا منصوبہ زمنگ دا بجلی کا مخت پورا کوی. مشرقی لار ہم پلومڑی مرحلہ کی یوازز مکنیا رابطہ دا، او ہم دا غشان مغربی لار ہم وس یوازنیز مکنیا رابطہ دا، او چیز مکنیا رابطی پورا شی نو بیا با مغربی لار تا ہم ہا غٹولی اسانچاوی ورکولی شی کمی چی پا مشرقی یا وستی لار وی. خود اطلاعات و صوبائی وزیر وائی چې د مرکز لخوا تشه د خلیج منی دی زکات چې دوی مونږ ته د سړک ترڅنګ اپټیک فایبر، ریلوی ټریک، ګیس پایپ لاین او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي. د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې شو چې پکې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلماني مشران او د اقتصادي راهداري کارپوهان شامل دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د زلانی سبزی راپور موریدم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي د اقتصادي رهداري په معاملې د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه و. د مشال ریډیو د همکار غلام غوث سره په مرکه کې نو موړي زیاته کړې ده په دې دومره لویه قامي منصوبه کې مرکزی حکومت دوی په اعتماد کې هم نه دی اخیسته. اسد قیصر زیاتوي
نو داسې څه نوې خبره هغه ونه کړه چې هغې باندې مونږ مطمئن وو. دا افسوس خبر دا ده چې په دې دا کې مونږ صوبائی حکومت چې دی نو هېڅ قسم دغه نه دی آن بورډ نه دی پاتې شوی او نه چې مونږ سره مشوره شوې ده. نو په دې وجه باندې زمونږ کنسرن هم دي او مونږ په دې باندې پنجاب کے ٹور اسکیم دے چې کیفیت راځي دا ختمي یو روډ موږ راکې یو غم چې نو سنگل ایکسپریس ور تم کړی شي ویل مطلب سنگل روډ دی او هغه چې نو په هیڅ صورت باندې قابل قبول نه دی. موږ دا ورته وو چې دا صبح د جنگ زده صبح دا د وار په ډېر زیات متاثر شوی دا موږ اډیټ چې نو موږ د صبح ډېر زیات قرباني ورکړې موږ خلکو قرباني ورکړې او زرګونو خدمو خلاصونه چې نو د تر خلکو چټکړو او د دې له باوجود چې په کال کې کم دا دغه انډر ډیولپ یا چې نو پسماندالا کران د دې ډیولپمنت په کارو نو دا چې دی نو هغه ډیولپمنت تاسو نه کوي
لای عمل تاسو د مستقبل سره تاسو به اوس څه کوي لکه
موږ اوس ته ډیولپ سړي چې دا مطلب دې سیریس شو دا چې ته زموږ دغه نه کیږي موږ بهر اکستریم ته ځو او زموږ راځه دا چې موږ اوس نور دا ټول پټو دي دا غواړو
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
زینو ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زو شو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې پولیسو ځینې عملیات کړي دي او پولیس چارواکي ادعا کوي چې په دغه کې د کلادم تحریک طالبان پاکستان پنځه وسلوال وجلی دي. دغه شانتي د خار په یو بل سیمه کې د کاروای پر مهال صدر وسلوال نیول شوي دي چې د پولیسو په وینا په خار کې د بیلابیلو ترهګرو بریدونو پلان جوړ کړی وو. د کراچۍ نه محمد عمران نور حال راکړي.
د ملیر سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انور د چهارشنبه په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د خار په لری پرته سیمه سوراب ګوټ کې د یوې کاروایۍ دوران پنځه د کلدم تحریک طالبان پاکستان وسلوال وجلی چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوې.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن پکور کې د وسلوال راجم شوی وو. هغه پخپله یو پولیس مقابله کې وجلی شوې څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایۍ کې پنځه کسان وجلې شوي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوي او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې راجمو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېدا نو چاپه پی وهلې شو. د د په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړي وو او هلته نه باید ترهګرۍ کاروایي کولې. بل اړخته د خارپوش سیمې ډیفنس فیز ون کې هم د چهارشنبه په ورځ پولیسو کاروایي کړي چې پکې سلور مبینه وسلوال نیولې شوي. د دغه سیمې د پولیسو د تانې یو چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل سهار دی پولیس مقابله دوران سلور کسان نیولې شوې کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلوم ځای ته منتقل کړي شوې. د پولیس سره مقابله شوې او سلور کسان نیولې شوې. دا مقابله د نرسرۍ سره نږدې سرویس روډ باندې شوې ولې تر دې د مده هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیس چارواکي د دغه کسانو د پیژندلو په اړه د سوالونو نه ډډه وکړه ولې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دوی د ولقینه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په خار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
تیر ورځ د سویلي وزیرستان پانګور اډه سیمه کې د دوړو خو قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په هغه پریکړه خوشحالي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړل شوي پوله یو ځل بیا پرانستل شوه. په دغه اړه باندې تفصیل د سیلاب محسود په راپور کې وو.
د بندیز پورته کېدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېتې په ډانګي په شریکه اتڼ واچاو. د مشال ریډیو پر رابطې قبایلیانو وویل چې د دغې بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سه به داسې نه کېږي. په دا موکې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اومې میاشتې په اولنۍ نیټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لورې نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لوریو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجه کښې یې دوه پاکستاني درې افغاني سرتیري پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اتمه نټه د پاسه 3 بجو.
د سوات په مرکزی خار منګور کې د خزو د حقونو په اړه را جوړ شوې غونډې ته د وینا په وخت د حقونو دفاع کوونکو ویلي په دغه سیمه کې په وړوکوالي کې د جینکو د ودولو او د غیرت په نوم د خزو د وجلو پېښې ډېرې شوې دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه د قانون سازي وکړي او چې کوم قوانین موجود دي غدي عملی کی. تفصیل نیاز احمد خان راکی.
غیر دولتی ټولنې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک ویل چې تیر کال سوات کې په سلګونو وړې جنکې په زور ناقانونه واده کړې شوې دي. دې ترڅنګ یو شمیر ښځې د کورونو شخړو له وجې وجلې شوې دي.
د خودکشي ډېر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو، او بل دا چې د غیر غیرت په نوم چې کوم قتل عام کیږي نو هغه هم ډېر زیات کیسز موږ ته سکالې مخه راغلي. او د دین له وجې د کوم عمرې ودونه چې کوم کیږي، په کوم عمر کې چې د جنکو ودونه کیږي، نو هغه کیسز د هغه فګرز تاسو ولیدل نو هغه انتهایی تشویشناک دي.
د سیدو شریف سره تعلق لرونکي جنرل کونسلر ساجد افتخار وایي چې په کم عمر کې ودونه کول سواد کې عام دي، او د مخنیوي لپاره د دولت ګامونه پورته کړی.
چې کوم ماشوم د لګو ټایمي هغه مونږ راوالو، هغه مونږ واده کو نو هغه یو په صحت باندې ډیر دا غي اثر پریزي. بل دا چې هغه یو کور راغونډي، نو کله چې ماشوم واده شي نو هغه د خپل بچی خیال هم نشي ساتلی، خپل مخې ته ژوند هم نشي تیرولی، هغه ته پوهه نه مخې ته. نو زه دا غواړم چې باقاعده دي زموږ په اسمبلی کې دا خبره دا بحث پورته کړی شي او د دې مخنیوی وکړی شي.
د دې شوی ټولنې یو بل غړی شمشیر خان وای چې خیبر پښتونخوا کې د کم عمره جنکو ودونو مخنیوي لپاره چې کوم قانون موجود دی هغه ناکافي دی.
زمنګ په صوبه خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د دې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده شوی. هغه د 1929 هغه زوړ قانون چلیږي چې په هغه کې د ماشوم د واده عمر 14 کال دی او د ماشوم د 18 کال دی، او که څوک دا نه کوي نو دا هغه جرمانه چې کم ده نو هغه 1000 روپۍ او یو میاشت جیل دی، چې هغه زما په خیال ډیره کمه ده.
سیمینار کې موجود د سوات نه د حکومتي پارټۍ پی ټی آی وکیل سہیل سلطان وای چې تیر حکومتونو د کم عمره جنکو ودونو او په ښځو زیاتی مخنیوي بل جوړ کړی دی، ولې دغه کې ډیر زیات کمی دی.
د په هر یو سیکشن کې قانوني افلا موجود ده، دا ټول لري کول غواړي او د دې په ځای بهترین ډراپ جوړول غواړي. دویم اهم خبره کوم چې مخکې قانون دی هغه سوات ته پاټا ته ایکسټینډ نه دی، د دې بم دغه هلي کدا جوړوم شي دا به ایکسټینډ نه.
د سیمینار مشره میلمنا د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي نادیا شیر خان وا. دوی نه چې کله دغه پښتنه وکړه شو چې صوبای حکومت ولې د ښځو حقونو لپاره قانون نه جوړوي، نو دوی وویل
چلا دی باندې به اسمبلی کې باس کیږي، دی باندې به سټینډنګ کمیټیانو کې باس کیږي، وومن کمیشن چې کوم دی مونږ جوړ کړی دی، خدا چایلډ میرج چې دی دا چایلډ پروټیکشن انډر راځي، دی کې یو کمیټي دوی جوړ کړی دا هغه میټینګ زوم کیږي، خو هغه کتاب زه پرسنلی ان شاء الله دی کې بزو ضمانه سکیږي زب بالکل کوم.
سیمینار کې په صوبای حکومت نیوکه وکړه شوې چې د انصاف داوا کوونکي خزو ته انصاف ورکول لپاره قانون تر دې دمه جوړ نکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
اوس راځو په پاکستان کې میش افغان کډوالو ستونزو ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې ویلي دي چې کېدی شي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو مدت تر نورو دوو کلونو پورې وغځي. په دغه اړه باندې زبیح الله شفق نور معلومات لري.
د یونیسیار د شپیرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د 13 میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته، او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لکه افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغه ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کابینټ په دې میټینګ وکي او د دې فاینل اپروول شکل ورکړي، نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي، نو چې دی به اوس دوه کال کوي که یو کال کوي، خو امید دا دی چې دوه کال لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوالو سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشت دي، او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمه له دغو غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوال ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي؟ نو هغه په ځواب کې وویل
اوس چې کوم دی اوس یونیسیار دغه رنګ څه پروګرام نه لري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د دوو نورو کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غزول کېږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو صفو 2113 15 1380 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی و، خو تېره اونۍ د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډه د وسلوال برید وروستو یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډان راپورته شوي دي. هند وایي چې بریدګر له پاکستان راغلی و، بلخوا پاکستان دا برید په سختو ټکو کې غندلی دی. دا چې د دې برید وروستو به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کوم لور ته لاړې شي د ګل ایاس په راپور کې.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروستو هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي، بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات خوشوي. په اسلام آباد کې د یوې سیډنیزې ادارې سیډنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچري د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټ سي هغه هم پاکستان نشي اچیو کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډیر زیات زوامه یو المیه بوي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ختیدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کیږي.
سرنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپو تلت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. کارپو تلت مسعود په دې اړه زیاته کړه
کچری یو اقلیتی ډله پر ریاست خپل پالیسی بنی او یا پیتپی او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپا کې ډلې خپل تګلارې په دواړو هیوادونو منی نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپل پالیسی جوړ کړی او که غیر ریاستی عناصر اثر لاندې راشي. کچری د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکی وي او پوهاوی وي نو بیا غیر ریاستی عناصر ته ماتې ورکول آسان شي. کچری تاسی غیر ریاستی عناصر کاروي نو بیا زه ویار لرم چې دې سره به اړیکی ډېرې زیاتی اغیزمنې شي.
کارپو تلت مسعود وایي که چری پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستان راغلي ول نو بیا به اړیکې نور هم خراب شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو له پکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خوا ته په نوې ډیلي کې د سیمه ییزو چارو کارپو پراوین سوامي له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژي پریکړه کړې چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامي په دې حق لزیاته کړه
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل پښتونځو پوه دی. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کیږي په خوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایی وشي. کچېرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وي نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پروینس وو می دا هم ویل چې دا پاکستان په فوج کې ځینی داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وخایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو دا دواړو خو کارپوهان په دې دریز دي چې د سیمه حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال رودوګي ورودونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر لسنی بجې کې دن کې د بریوال کاکړنه د دې وخت مهم خبرونه
د پاکستان مرکزی حکومت وای د کاجر گوادر اقتصادي لارې پاړه اندیشنې بي ځای دي. د خبره د چرشنبې په ورځ نه وخت د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په پېښور کې کړی ده. خو د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي چې د حسن اقبال سرګندونې د ډاډ وړ نه دي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په دفتر کې ترسره کیږي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د یاد ګوند د چارواکو په وینا په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو ترڅنګ ټول سیاسي ګوندونه وربللې دي. د پاکستان په لوی ښار کراچی کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نیول شوي دي. دا خبره د کراچی د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال ریډي ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مارجه کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړ شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایدروجیني بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا لږ وروسته ده چې د هېواد د یاد بم د بریالۍ ازمویل اعلان وکړ. د سپینه ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل دا د سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړونه کړې ده.
مهم خبرونه به اورېده چې بوریوال ککړ وړاندې کولو سرجو اسلام آباد ته او په پاکستان کې د خپرو شوو ځینې مطبوعاتو مهمې برخې اورو د سراج ظهیر په دغه راپور کې.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکیچ باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې تیرو څو ورځو کې دې کړکیچ کې مسلسل اضافه په نظر راځي. او د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختمه شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معامله اندېښنه ښکاره کړې ده. د دواړو ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل دپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې پخپل سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر نورو مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودي د پاکستان د دورې وروسته د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي. او که دا سلسله همدغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. ادریا اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حملې په اړه سره کم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکن مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي، کوم چې د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سندیکیټ په پانه لیکي باید هند او پاکستان د ترهګرو په خلووجي د مذاکراتو لړۍ ونه دروي او دغه پر مخ بوزي. بلخ نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسكر وجل شوی او دوه نور جوبل دي. دغلته د امریکا خاص ځواکونو د افغان عسكر سره مرسته کوله. د دوړو لیکونو مهمه برخه فرخند اسد وړاندې کوي.
پروجیکټ سنډیکیټ ویبپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم وو. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نوړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 10مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدکات وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. وروسته بیا د هند بهرنو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه وو پکې ګډون وکړ. هغه د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیده کاته وکړه. سشما سوراج په دغه وخت ته هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اووه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغیزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاصې کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند خپل عسکر په 2014 کال کې ویستې دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروستو بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته. او څه داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ای پی خبر ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر متی الرحمن نظامی د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په پلازمینه ډاکه کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو سازمانونو په عدالتي کاروایانو انتقاد کړی دی. تفصیل د ګلیاس په راپور کې.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د بنگلاديش ترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1901 د ازادي حلزلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متیو رحمان نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړي. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبر ایجنس لیکي چې حکومتي سارنوالان وایي چې عدالت په سلور کې درې تورونه پر ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبر ایجنس لیکي چې 2002 نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړ ول. خبر ایجنس لیکي چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لار هواره کړې ده. خبر ایجنس زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکونکو له ډېر مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهرې کولې. خبر ایجنس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروستو خپل پلویانو سره راغونډ شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړل شي. خبر ایجنس لیکي چې سارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په سنډو کې موندل شوي ول چې لاسونه تړل شوي ول او سترګې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیستونه جوړ کړل شوي ول. خبر ایجنس لیکي چې نظامی ته د مرګ سزا اورولو وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریځ لري چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې 1.5 لک کسان وژل شوي ول.
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی دی جن کې کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنېغه.
په داسې حال کې چې د نهې په ورځ په پېښور کې په یو نرخزې نامعلوم وسلوالو برید کړی دی او هغه یې ټپي کړی دی. د دغه پېښې وروسته د خیبر پښتونخوا د خواجه سراو او د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ویلي دي چې له دغه وګړو سره په ټولنه کې سم سلوک نه کیږي، خلک ورته سپک ګوري او که زخمیم شي نو په هسپتالونو کې علاج هم په سمه توګه نه کیږي. په دغه اړه ملیحا مرتضا نور معلومات راکوي.
په پېښور کې د نهې په ورځ په یو نرخځای تر حملې پس د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دغو وګړو ته د معاشري د فرد په حیث نه کتل کیږي او بنیادي حقونه ورته حاصل نه دي. د خیبر پښتونخوا د سیویل سوسایټي نیټورک غړي قمر نسیم چې په پاړه چمکني سیمه کې د نهې په ورځ په ډزو ویشتل شوې خواجه سرای هسپتال ته رسولې وه وایي
خواجه سرای چې لګېدلې دی د نوم ادنانې دی ته وایي او د سواتو سجنتي دی موږ فوري طور باندې لګېدلې دی هسپتال ته رسېدو نو په ګېټ باندې پولیس والا چې کوم دی نو هغه موږ ته هسپتال کې دنه پرې غوډې د موږ انکار وکړ. یو نیمه ګنټه پورې د بنیادي چې کوم ټریټمنټ دغه شروع نه کړل شو، نه د ډاکټرانو جو خراتل، نه د نرسانو جو خراتل، او د هغه چې کوم رویه و هغه ډېره نامناسبه وه. موږ د هیومن رایټ ډایرکټریټ ته ولې چې دا کوم پروټیکشن او پروموشن اف هیومن رایټ اکټ خیبر پښتونخوا پاس کړی دی، د دې تحت باندې موږ یو پټیشن ډېره پیله هم کړی دی. خیبر پښتونخوا چې کوم اداره ده د انساني بشري حقوقو، هغه د سرکاري ادارو نه نن نه دوه نیمې میاشتې تېرې شوي دي چې 14 ورځ کې رپورټ طلب کړلی او نن پورې یو ډیپارټمنټ هم د هغې جواب نه دی ورکړلی شوی. د هغې مدافع ته لګي چې کوم خیبر پښتونخوا چې سرکاري ادارې دي نو هغوی د خواجه سراو په حقوق باندې حواله سره دی ورکولو ته هیڅکله هم تیار نه دي.
د خیبر پښتونخوا د خواجه سراو مشره فرزانه د حادثې په وخت خواجه سراو سره د ناسمې رویې په حق لوای
پیل پولیس هم دا قدم اوچت کچې د هسپتال نه دن نه دي نه پرېښود، لکه د جاهلانو په شان ته د یو ساده کاغذ باندې دي نه ګوتې لګول. بیا وایي تاسو رپورټ ولیکئ د دې علاج به کېږي. مې رپورټ په دا کوي ډېټه او پته چې دا چا ویشتې ده، موږ دا هوش کې راشي دا په خپل رپورټ درې چې هسپتال کې هم د خلکو رویې هغه دي. دا زه چې وایم موږ له هسپتال کې بیا لواټ راکې نو د دې لپاره چې موږ د دې خلکو نه بېل یو نه، لکه صرف د دې د وجه چې کوم طرف ته هغه موږ ګوړنو ټول هسپتال په خوا راتلو
په پېښور کې یو نرخزه چاکلیټ د خپلو مشکلاتو په اړه وایي چې که څه هم حکومت ورسره وعدې خو ډېرې کوي خو په عملي توګه د دوی لپاره هیڅ نه کیږي.
پېښور کې اوسېږو، موږ چې کم فیلډ دی او کم زمونږ طبقه ده کرانو هغه لکه موږ دپاره مخې له ډېر مسایل دپاره راځي. پرېږه مین خبره پولیس شوه دوه میاشتې وشوې که نه چې ما اف آی آر کړی لا زیات کېږي، خو لکه هیڅ قانوني کاروایي نه کېږي. دې لپاره موږ څومره جلوسونه وکړو، څومره درنې وکړی، هغه ټایم سردو موږ ته ووایي که نه چې لکه موږ ستاسو محکمه یو، موږ به تاسو د هر مسله حل کړو، تاسو زموږ بچی یې، لکه هغه ټایم سره موږ له خپلو خپلې نظارې وکړو
دا چې حکومت د خواجه سراو د حقونو لپاره څه کوي. په دې هکله د بشري حقونو لپاره د صوبې د قائمه کمیټې یو غړي منور خان چې له جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتي وایي چې تر اوسه د کمیټې اجلاس نه دی شوی، نو په بشري حقونو کار کول خو لا لرې خبره ده.
دا خبره کوي چې د دې کمیټې اوسه پورې لا اجلاس هم نه دی شوی. اجلاس پکې شوی او هغه هم مدد کله لا چې کیسره ما خبر ملاو چې مل له تاسو اجلاس وي چې دا مخکې تیزو کالو پکې اجلاس شو. دې کال هم دا صرف یو اجلاس شو خو موږ ته پته ونه لګېده نیکسټ اجلاس چې غواړو نو په دې باندې موږ هیومن رایټس څومره دي دا به موږ ډسکس کوو.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د بشري حقونو د محکمې مشر نور زمان خټک وایي چې دوی هر ممکن کوشش کوي چې نرخزو ته هم د عام فرد په شان حقونه ترلاسه وي.
دا یې وایي ونی مې اشمخ کې دې ما ته یو اپلیکیشن تر وی انجیو سره کړو، دې ما را وخت یو ما په د افس کې هم دې سره میټینګ کړو. کومه مسایل جایز مسایل هغه منی ما اکشن اخیستې دي. آی جی پولیس ته ما هم لیټر کړی دی، هوم ډیپارټمنټ ته هم کړی دی، هیلث مې کړی دی، نادر ته مې کړی دی. موږ دا ډیوټي دی چې موږ به د انساني حقوق هر قسم تحفظ کو.
دا په داسې حال کې د چې په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستو کې نرخزو د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی دی. یوې نرخزې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته دړکې هم ورکړل شوي دي. دغه نرخزې وایي که د دوی سم تحفظ ونه کړل شي او حقونه ورته ترلاسه نه شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو سره زموږ ونیز خبرونه د تاریخ پانه تا نن په دې خبرونه کې د پېښور قصه خوانې د شهیدانو په اړه معلومات درکو. د خبرونه تاسو لپاره خالد خان خشګي تیار کړی دی.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وی او کچری لیدلی مو نوی نو دا به مو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټور نزول او تاریخی بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بوت کې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار ارونتا لاری اوتی دی. هم دا غزیتا دا شهیدانو چوک ویلی شی کم چی دا درویشتم اپریل نورلس سوا درشم دا هاگ شهیدانو پایات که جول شوی دی چی دا انگریز فوز پا ناتر سردزو وجل شوی او تپیان شوی و ویلی کی گی چی پیخور که دا انگریز سرکار خلاف لومبه سیاسی مبارزه هم دا داغ پیخ رستو پیل کی گی او پا داغ پیخ که دا خدایی خدمتگارو سره سره دا کانگرس خلافت تحریک او عام وگری شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باس پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سوونو بېګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کسی هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته به اوتلې وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې به دی تر ټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وې نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په درویشتم اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتي چې ناتر سا دز پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلويخ کسان مړ شوي او ډېر خلک جوبل شوي.
په دې ورځ باندې په درویشتم اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه دز شروع شوي تر 3 بجې دز شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 استعمالي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې اوچتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډې کې غورځولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه خو افسوس چې نه خو په هغه وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خنړی پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بد مرغۍ ډیر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې ده بل سیاسي شعور کمې ده نو دې وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300-400 کسان یې مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه هغه وخت د ټولو نلوي سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو په خبر کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو دا ډاکټر وقار ریشه په وینا په خبر کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی پپې خبر کې لگا یو سو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، دا سه پکې سی سی ډاکټر سی سی گوش دی، ها امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یو سو انټلیکچوال ورته ویل شي، انټلیجنسیا ورته ویل شي، روشن فکران دی راغون شو دی دا پارٹی جوړه کا. خو دینا دی په خوارو ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانوالا باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې هغه یو سل او اتیا دی.
ډاکټر وقار ارشاد زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد اخیو او د هغه مرسته او ملاتړ تر لاسه کولو لپاره د کانګرس پارټي مشران هشنغر کې د خدای خدمتگار مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغه ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره جسمه نور ارګنایز خدای خدمتگاری هم جوړ شوی و، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په مانځو کې په 19 اپریل هغه مانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته. آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو، ولته په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې سیول نافرمانی کې مونږ سره
ڈاکٹر وقار علی وائے چکلا پدرویشتم اپریل 1913 سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو پکی سخانے کی دا قابل تانے پلور روان اون دا ہاگے وقت پولیس افسر سر دغا یرشوا چی گنی دوی پا تانا حملہ کوی نوزکے پا بیڑنے توگا فوز راو بللو او بیا چی سنگا دا فوز گاڑی راغلل نوڑنبے گاڑی نیخ پنیغا پا جولس ورغلو چی سوار لس کسان پا کمڑو او گنڈ شمیر جوبل شو.
لومبئی آربٹ کار چی رو رسیدہ پر موڑ کے چی راکاڑے راتا شو سور لس کسان ولاندی چخنی شو پاگی کے دو لس خوپا مکمل شو او دا نور زخمیان بس دی سرا لانجا شروع شو دی کی سمشاران رامخ کی شو وغی خلق و تویچ یرا بس دا معاملہ ختمو او تاسو لاد شای پاگی کے حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دیرالو دے تکلیرو کو خلق ور پس چگه نارے جوڑے کے چنا خو د انګریز جنټ او بس بیا ورته نور مشرانو وویل چې بس اجي سه پرېدا چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دیسه کوي.
دا دغه ظلم او زبردستي پر د عمل کې د جولس ځنی ګډونوالو د فوز دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغاو تلغاو جوړ شو.
هغه اړومبه آرمټ کار چې هغه ته دای اور ورته کو د خلکو ورته اور ورته کو چې رنگی دا چې زبردست کولې شو چې یاره هندستانه یا د ما چې کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کای اډر ویر کو دټا سو کوم رومبه پلټن چیو اغا ګورکاو ګوروال رائفلز پنوم باندې وو ائی ته چیو چې دټو کای اغا انکاری شو بس اک دم دی اغا کورٹ مارشل کو دی اغا دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والو اغا را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغا وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتی ہو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغا یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا دزی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرا سرا پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو.
اړومبوډه سره چې کوم دا اړومبی کسان را وغورځېدل نو دا رستی کسان رالو دا کسان اوچتول په دایمده شوې ښه دا گیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. گیر چاپېره څه کورونه دي هغې د بالخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي هغه یې موښتې واته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې وو هلته کښې ناست وو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو هغه هم په مړو کښې ممتې شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپیرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چې راغلی و دی دی هغه پته هغه نمونه شتره د پښتنو د ګیر چاپیرا کلی چې دی اکثریت خلک دی دی.
پروفیسر ډاکټر وقار شاوای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس اونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو څو ملګري په ټانګه کې سره د اکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو د ناکه تانې سره دی اونیسل بوتلو چار سدې جیل ته هلته کې چې خلک راجا وشو هلته کې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک سینه جیل دیوال مات کې هغه ځای نه فورن رسالپور ته راوستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا د رسالور کاله ریګرسن پرزنټمنټ کې
پروفیسر ډاکټر وقار رشا وای چې دغه پیښې نه وروسته د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانه بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکولو نه منع کړل او بیا چې کله یو ځایي دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم داغه پلاس یې هغه یادگار ړنګ کړو.
د دې پس په دویمه درېمه ورځ دلته کې یو دیوچې میوې دکان یو اشک شاه نوم دی. اگر هغه دلته کې راکوم ځکه چې ډېر ډېر شي وي کوم ځکه چې پر په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو. بیا دلته کې مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې را دا چې دا خونی دروازه ده او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه هم گرفتار کو رای اوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورته سرکاري موجود هغه ګنټي باندې په زور په هغه باندې خپل دغه خپل وړاند کو تصویر نه وو سو بیا نور خو فوجار وړاند کو هغه د دغه تاسو سرکولیټ شو چې هغه هم دغه کوي.
ډاکټر وقار رشا وای چې د کیسه خانه بازار د ناوړه پیښې د پلټنه لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقعه ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی په هغه کې دی لیکلي چې څلوېښت کسان مړه شوي دي هغه نم کم او سچې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیښه نه وه خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کامتا وړاندې کړې. ډاکټر وقار علی شاه وای په کار دا چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادگار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.